السلام علیکم د ما خام شپک بجې دی د ازادي رادیو دا خبری مجله زه رضوان مراد وړاندې کوم. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چاره د سید قادر جلالوف پر غاړه دی. په دې خبرونه کې وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازیو ترمنځ به د دریم ځل لپاره د سولې مذاکرات پیل شي. په همدې حال کې ارګ وایي چې له حزب اسلامي سره د سولې تر موافقې وروسته د وسلوالو طالبانو ځینو ډلو هم له افغان حکومت سره خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. خو د دې موضوعاتو له تفصیل مخکې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو. دوستانو په سر کې هم پام وکړئ، د مهمو خبرونو سر ټکو ته ټاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ به د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ دریم دور خبرې اترې په سعودي عربستان کې پیل شي. اروپایي ټولنه د سوریې د ولسمشر پر ملاتړو به هیوادونو د بندیزونو په اړه خبر کوي، او د عراق صدر اعظم وایي د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه د مؤثر خار د نیولو لپاره عملیات تر پلان چټک روان دي. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه ټاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ به د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ دریم دور خبرې اترې په سعودي عربستان کې پیل شي. هغه معلومات چې د باوري سرچینو څخه ازادي رادیو ته رسیدلي څرګندوي چې په جده کې به په دې خبرو اترو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو په شمول لوړپوړي افغان چارواکي او د قطر د طالبانو د دفتر استازي برخه واخلي. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د پټو خبرو اترو ریپورټونه خپاره شوي و، خو طالب ویان زبی الله مجاهد په یوې خبر پاڼه کې دا ریپورټونه رد کړي وو. سره له دې چې زبی الله مجاهد د افغان حکومت سره د هر ډول خبرو اترو ریپورټونه ردوي، د طالبانو د قطر د دفتر یو استازي ازادي رادیو ته ویل چې د سولې خبرې اترې کیدونکي دي او دا ځل به طالبان پر مهمو مسلو له افغان چارواکو سره وغږیږي. افغان حکومت وایي د بل خواته افغان حکومت وایي د طالبانو زینو کړیو د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا او چمتووالی ښودلې. د ولسمشر د بیان مرستیال دوا خان مینپال کسام په دې اړه چې په سعودي عربستان کې د خبرې اترې پلان شوی وي څه ونه ویل، خو تر دې مخکې له ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې د سولې خبرو ته د طالبانو لیوالتیا د دوی د مشرتابه په کچه ده. اخوا په هلمند کې د 215 میوند خولي اردو مسولین وایي چې په نادلي ولسوالۍ کې د وسلوالو د ماينونو یو فابریکه لمنځه وړي. د دې خولي اردو قمندان جنرال ولی محمد احمد زینن په هلمند کې وی خبري غونډه ته وویل چې دا فابریکه تیر شپه د قهر میوند په نوم په خاصو او ځنګړو عملیاتو کې لمنځه وړي. د ښاغلي احمد زی په وینا په دې عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان هم نیول شوي دي. او په شبرغان کې یو 14 کلن ماشوم ځان وژنه کړی. نو مولي ماشوم په شبرغان کې وی دینی مدرسې زده کوونکی و او تیر شپه په خپل اتاق کې ځان زندې کړی. چارواکي وایي د دې ځان وژنې د عواملو په اړه په څېړنو بوخت دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د عراق صدر اعظم وایي د اسلامي دولت له وسلوالو ډلې څخه د مؤثر خار د بیرته نیولو عملیات له هغه چې مخکې پلان شوی و چټک پر مخ روان دي. حیدر البادی د سرګندونې د مؤثر د راتلونکي په اړه په پاریس کې جوړ شوی نړیوال کانفرنس ته د ویډیو کانفرنس له لارې وکړي. البادی د عراق د پوځ او کوردیز واکونو ترمنځ همکاري وستایله. وی ویل دوی د عراق د خاورې د ازادۍ لپاره په همغږه توګه جګړه پر مخ وړي.
وهذا تطور اساسي الحرب التي نخوضها اليوم في العراق في الموصل.
دوی نن په موصل کې زموږ جګړه د عراق لپاره جګړه ده چې د عراقیانو لخوا د عراقیانو لپاره او د عراق د خاورې د ازادۍ لپاره په مخ پیول کېږي. نو مولي دا سرګندونې د عراق د دویم لوی خار موصل د بیرته نیولو د عملیاتو په څلورمه ورځ کړي چې ویل کېږي کوردي او عراقي ځواکونو پکې یو لړ پرمختګونه هم کړي دي. اخوا د ترکیه په وسوایي جنگي الوتکوي د سوریې په شمال کې شپږ ویش هوایي بریدونه کړي دي او تر 200 پورې کورد وسلوالي وشلې. د ترکیه د پوځي چارواکو په وینا د هوایي بریدونه د حلب خار په هغه سیمو کې شوي چې په دې وروستیو کې کوردي ملیشو د اسلامي دولت له وسلوالي ډلې څخه لاندې کړي. یو لوړ پوړي کوردي قومندان بیا ویلي چې لستنه وسلوالي وژل شوي. د سوریې فعالانو بیا د ترکیه د پوځ په دې بمباریو کې د وژل شوو کسانو شمیر یو لستنه ښودلی دی. د فلیپین ولسمشر رودریګو دوتيرتي د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د دې هیواد د اوږدې مودې د متحد په توګه بیلتون اعلان کړ. نوموړي چې نن په بیجنګ کې د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره له خبرو وروسته خبرې کول ویل دلته زه د امریکا له متحده ایالاتو څخه د بیلتون اعلان کوم. د فلیپین ولسمشر په بیجنګ کې د خلکو په سر تالار کې چینایي او فلیپیني سوداګرو ته په وینا کې وویل امریکا اوس بایللې ده. سپینې ماڼۍ بیا د روډریګو څرګندونې کم اهمیت ته بللې او وایي مانیلا له واشنګټن سره د لسیزو اوږدې ملګرتیا کې د کوم بدلون غوښتنه نه ده کړې. اروپایي ټولنې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړو د بندیزونو په اړه غور پیل کړی. ویل شوي که چیرې د اسد پلویان د هغه څه په پای ته رسولو کې چې په سوریه کې قساوت بلل کیږي پاتې راشي، نو دا بندیزونه به پرې ولګیږي. بلخوا د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د جرمني او روسیې له مشرانو سره تر خبرو وروسته نن په برلین کې وویل دوی اصلي ټکی دا دی چې د حلب خلک او یا لږ تر لږه د دې ښار د ځینو سیمو استوګن نه شي کولی په دې ناوړه بسیت کې ژوند ته ادامه ورکړي. له بلې خوا د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پر حلب بمباري غندلې او هغه یې غیر انساني بللې دي. دا و خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغان حکومت او طالبانو د استازي ترمنس د دریم ځل لپاره د سولې خبرې پیلېږي. په دې اړه جزئیات په همدې خبري مجله کې اوري او په همدې حال کې بیا ارګوي چې له حزب اسلامي سره تر موافقې وروسته د طالبانو یو شمېر ډلو د سولې لپاره لیوالتیا څرګنده کړې ده.
نو مطالب کړی د سولې او مذاکرې چوکاټ ته داخلېدل پیغامونه ورکړي دي د افغانستان حکومت ته.
د انتخاباتي کمیسونونو د غوراوي کمیټه وایي د انتخاباتي کمیسونونو د نوماندانو د اسنادو د ارزونې دوم پړاو پرته له کومې مداخلې په شفافیت پای ته ورسید. او دا هم اوري چې د لوی پکتیا د ځوانانو د ټولنې ګډې جرګې په حکومت غږ وکړ چې د ځانګړو ځواکونو هغه قومندان مجازات کړي چې زده کوونکي د طالبانو سره د لاس لالورو په تور له ښوونځي ایسته او بیا د وهلو ډبولو تر څنګ د هغه لوڅ تصویرونه اخیستي دي.
یاد قومندان ته سخت جزا ورکړل شي. یاد قومندان د اسلامي او افغاني اصولو او دودونو پر ضد کار کړی.
د افغانستان حکومت ننګرهار ته نوې والی او نوې د امنیت قومندان معرفي کړل. او دا هم اوري چې د داسې رپورټونه خبره شوې چې ګواکې ایران په یمن کې حوثی اغیانو ته د وسلو په انتقال کې زیاتوالی راوستی دی. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لهونه د ماښام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د دریم ځل لپاره د سولې خبرې کیږي. ټاکل شوی چې دا ځل سعودي عربستان د دې خبرو کوربه وي. دا چې دغه خبرې څه وخت کیږي او څوک به پکې ګډون وکړي د فریبا ظاهر کې د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
ټاکل شوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې سری خبرې راتلونکې اونۍ په سعودي عربستان کې ترسره شي. هغه معلومات چې د باوري سرچینو لخوا ازادي راډیو ته رسیدلي ښیي چې دغه مذاکرات به د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو او په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر د غړو په ګډون په جده کې وسی. تر دې وړاندې د سې شنبې پر ورځ هم ځینو حکومتي او د طالبانو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته منلې و چې د دواړو لورو ترمنځ پټ مذاکرات د قطر په پلازمینه دوحه کې له سره پیل شو. خو تر دې یوه ورځ وروسته ذبیح الله مجاهد چې ځان د هیبت الله اخونزاده په مشرۍ د طالبانو ډلې ویان معرفي کوي د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه راپورونه رد کړه. ګارډین ورځپاڼې هم په یوه راپور کې ویلي وو په هغو خبرو کې چې د سپتمبر او د اکتوبر په لومړیو کې په قطر کې وسوې د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي او د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر اخوند ورور عبدالمنان اخوند مخامخ سره ولیدل. د راپور لمخې دواړو لورو په دغو بحثونو کې د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې خپل شرطونه مطرح کړي دي چې ویل کېږي افغان حکومت له طالبانو غوښتي د اوربند په اعلانې دو سره وسله پر مځکه کښېږدي او دغه راز د طالبانو له لورې د سولې لپاره دا شرطونه وړاندې سوه چې دغه ډله باید په رسمیت وپېژندل سي، د دوی غړي له نړیوال تروریستي لست څخه وویستل سي او هم طالب بندیان خوشي سي. سره له دې چې د ذبیح الله مجاهد اعلامیه له افغان حکومت سره د دوی هر ډول خبرې ردوي، خو په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې خبرې کېدونکې دي او دا ځل به طالبان له افغان چارواکو سره پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه په عربستان کې له طالبانو سره د سولې خبرو د نوي دور په اړه رسمن څه نه دی ویلي. د موضوع داسې معلومات راسوي چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس سعودي عربستان ته په خپل سفر کې له سعودي چارواکو غوښتي چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. تر دې وړاندې افغان چارواکو پاکستان یو داسې کلیدي هواد بللی و چې ګواکې کولای سي د طالبانو غړي د سولې خبرو ته وهڅوي، خو اوس ویل سوي په هغو خبرو کې چې دوه ځله په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وسوي پاکستان برخه نه درلوده، اما د یو امریکایي استازي د ګډون خبره سوي ده. تر دې وړاندې له طالبانو سره د سولې خبرو د بیا پیلېدو د یوې هڅې په توګه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو څلور ځلې خپل منځي غونډې کړې وې. په هغو ناستو کې پاکستان ژمنه کړې وه چې په پنځم دور غونډه کې به طالبان د خبرو میز ته راولي، خو دا ژمنه یې عملي نه کړه. تر هغه وروسته په هغو خونړیو بریدونو کې چې په کابل کې وسوه، افغان چارواکو اسلام آباد تورن کړ چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او په هغه هېواد کې د تروریستي ډلو په وړاندې اقدام نه کوي. اسلام آباد په پرله پسې ډول دغه تورونه ردوي او وایي چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري کوي. د افغان حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره د 2015 کال په جولای میاشت کې د پاکستان په میري ښار کې مخامخ خبرې وکړې. د لومړنۍ رسمي خبرې وې چې د دواړو لورو ترمنځ وسوي، خو د هغو خبرو دوام د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر لیلانې دو سره وڅنډول سو.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د دریم ځل لپاره د سولې مذاکرات کیږي. ټاکل شوی ده چې دا ځل سعودي عربستان د دې خبرو کوربه وي. بلخوا ارګ مڼی وایي چې له حزب اسلامي سره د سولې تر موافقې وروسته د وسلوالو طالبانو ځینو ډلو هم له افغان حکومت سره خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. د جمهور رئیس د وین مرستیال دواخان مینپال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هم له بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او له ټولو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته چمتو ده. په دې اړه نسیم شفق رپورت لري.
له طالبانو سره د سولې پټې خبرې په وروستیو ورځو کې په رسنیو کې په تود بحث بدلې شوې او ارګ مڼې هم وایي چې په طالبانو کې ځینو کړیو خبرو ته تمایل ښودلی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو د رهبرۍ په کچه ځینو کسانو له حکومت سره اړیکې نیولې او خبرو اترو ته تیاری څرګند کړی دی. که څه هم ښاغلی مینپال په دې اړه ډېر جزئیات ور نه کړل، خو ویل چې افغان حکومت هم بین الافغاني مذاکراتو ته لومړی توپ ورکوي.
دا یک متیار صاحب سره د افغانستان د حکومت د سولې تر تړون وروسته ځینو متعلق کړیو د سولې او مذاکرې چوکاټ ته داخلېدلو پیغامونه ورکړي دي. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې بین الافغاني مذاکرات تلپاتې سولې ته د رسیدلو تر ټولو ښه لاره ده. ټولې هغه ډلې چې سولې ته میلان لري د افغانستان حکومت ورسره د مذاکراتو لپاره آماده دي.
دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې ځینو رسنیو په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د پټو خبرو په حق له راپورونه خبره کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانی ویلي چې دا مذاکرات د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانگزی او د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د ورور مولا عبدالمنان اخوند ترمنځ شوي. ځینو رسنیو د طالبانو د ځینو منابعو له قوله ویلي چې ډیر ژر به د مولا محمد عمر زوی مولا محمد یعقوب هم په دغو مذاکراتو کې چې په قطر کې به تر سره شي ګډون وکړي، خو افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د مخامخ خبرو په اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې افغان حکومت بریالی شو چې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې توافقنامه لاسلیک کړي. په عین حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي هم د سولې په برخه کې د ملي وحدت د حکومت هلې ځلې ستایي، خو وایي چې د افغانستان کړکېچ سیمه ییز او نړیوال اړخونه هم لري چې باید ورته توجه وشي. قاضی لودین په دې اړه وایي
صلح ته به مونږ ورسیږو او دا یو ستر ارمان دی. خدا به لږ وخت وړي دوه ملاقاتونو لیدونو کتنو کې دا کار نه کېږي، ځکه که مونږ بین المللي منازعاتو ته وګورو او د وطن په سطحه منازعاتو ته وګورو چې دغه منازعات چې په افغانستان کې دغه څلوېښت کاله جریان لري دا بهرني بعدونه هم لري.
له حزب اسلامي سره د سولې له تړون وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پټو خبرو په اړه د راپورونو خبرېدل خلک خوښ کړي او هغوی هیله لري چې دا خبرې اترې نتیجه ورکړي او په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي. ښاغلی لودین هم وایي چې افغانان له جنگ نه سخت ستړي شوي او له هر څه نه لومړیتوب سولې ته ورکوي او د ده په خبره افغان حکومت او وسلوال طالبان باید دا موضوع درک کړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
بیا بکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس
پلاستیک نه کړی چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د انتخاباتي کمیسونونو د غوراوي کمیټوي د انتخاباتي کمیسونونو د نوماندانو د اسنادو د ارزونې دوم پړاو پرته له کومې مداخلې په شفافیت پای ته ورسید. د دې کمیټې مسؤلانو د پنجشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې په دې پړاو کې د انتخاباتي کمیسونونو د نوماندانو اسنادونه په دقیق ډول وڅېړل شول. په همدې حال کې د غوراوي کمیټې څارونکي د کمیټې کار شفاف ګڼي، خو وایي چې له تخنیکي پلوه لا هم په دې پروسه کې ستونزې موجودې دي. محمد واصل وصال پرې رپورټ لري.
د انتخاباتي کمیسونونو د غوراوي کمیټې مسولین وایي د شفافیت په هدف په انتخاباتي کمیسونونو کې د غړیتوب په موخه د 260 غوښتنلیک ورکوونکو چې اسنادونه په خوا د سیستم له لارې رد شوي وو له سره وسیړل شول. د دغه کمیټې رئیس جاوید رشیدی د پنځشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ډاډ ورکړ چې په دویم پړاو کې ټول اسناد په معیاري او شفاف ډول سیړل شوي او پکې هیڅ ډول مداخله نه ده شوې. ښاغلی رشیدی د غوراوي کمیټې د راتلونکي پړاو په اړه داسې ویل:
بعد از این ما سر مرحله سوم کار میکنیم که او مرحله سوم
لدی روسته په دریم پړاو کار کو. په دریم پړاو کې هغه ټول غوښتنلیکونه چې د غوراوي کمیټې ته سپارل شوی دي دغه څخه یو لړلیک چمتو کو، او روسته بیا د دویمې کټګوري لاري د غلس 2/3 د غلس چې ولسمشری مانی لمش څخه خوشتي چې دریم برخه درش پته تنو د شکایتونو د کمیسیون لپاره 45 تنه دي.
د دغه کمیټې د مسولینو په خبره د ولسمشر لخوا تر ازموینې اخیستو وروسته به په شرایطو برابر 5 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او 15 تنه د شکایتونو د کمیسون د غړو په توګه وټاکل شي. د غوراوي کمیټې یو غړی یوسف رشید ویل چې له 240 تنو چې دوی ته خپل اسنادونه سپارلي وو له ډلې 301 تنه په شرایطو برابر وپیژندل شول. هغه ویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لپاره 1531 کسانو خپل اسناد سپارلی وو چې له ډلې 309 رد، 212 تایید او 6 نورې باطل وګڼل شول. د نوموړي په وینا د شکایتونو د کمیسون لپاره 138 تنو اسناد سپارلی وو چې له ډلې 28 تنه رد، 160 تایید او 6 باطل وپیژندل شول. ښاغلی رشید وویل 28 تنه د اسنادو د نه تکمیل له امله رد شوي، 9 تنه د قانون له مخې د کاري تجربې د نشتوالي، 22 تنه خلاف د رشتې او 26 تنه نور بیا د عمر د نه مطابقت له مخې رد شوي دي. د غوراوي کمیټې غړي په داسې حال کې په دغه بهیر کې د شفافیت خبره کوي چې ولسمشر د دغه کمیټې په کار کې هر ډول مداخله جرم ګڼلی وو. ولسمشر غنی ویلی چې د دغه کمیټې د خپلواکۍ ملاتړ کوي او د نوماندانو د ټاکنې پروسه دې په پوره شفافیت سره د بیلابیل ارګانونو په حضور کې ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو څخه د سر بنسټ یا آیوا غړي شاه محمود مل چې د غوراوي کمیټې کار یې له نږدې څارلی دغه پروسه شفاف ګڼي، خو وایي چې له تخنیکي پلوه په دغه پروسه کې ستونزې لیدل کېږي.
اول ایکه هیڅ نو موانع قانوني
د لومړی خدا چې د درخواست کوونکو د لس بخورولو کې هیڅ نو قانوني مشکل نه لیدل کېږي. چې لمخې شکایتونه په دې برخه کې واردل سي وجود نه لري. درې ماده چې د قانوني معیارونو ترڅنګ یو شمېر غنور معیارونه چې دوی د ارزونې او راتلونکو پړاوونو کې نوماندان فلټر کوي په مشخص ډول متاسفانه نه دی موجود.
دغه نیوکې په داسې حال کې کیږي چې د غوراوي کمیټه وایي داسې قانوني کړنلارې جوړه کړې چې له مخې به یې په شرایطو برابر کسان غوره شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اورئ.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 په ټوله سیمه او ټول افغانستان کې اورئ. د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ له مخې د روان میلادي کال په ترڅ کې په افغانستان کې څه باندې 3,23,000 کسان بې ځای شوي چې څه باندې 6,550 کې ماشومان دي. قسیم سولمل په رپورټ لري.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جګړو په نتیجه کې د کورونې بې ځای سو د شمیر په زیاتېدو چې عمده برخه ماشومان جوړوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د پنځشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې یوازې د 2018 کال په لسو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 3,23,000 کسان بې ځای سوي چې 45% ماشومان دي. د ملګری ملتونو ځانګړي راپورتر چالوکا بیانی په خپل راپور کې وایي چې دغه کسان د هویت اسناد نه لري چې له امله شاید د دوی ماشومان د اوږد مهال لپاره له تعلیمه بې برخې پاتې شي.
Children constitute 56% of the displaced population.
د وی ماشومان د بې ځای سو وګړو شپږ 50% جوړوي. تعلیم ته د دوی نه لاسرسي دا خطر رامنځته کوي چې موږ به په راتلونکي کې یو رک نسل ولرو چې بې تعلیمه بوي. نوموړی افغان دولت ملامتوي چې د بې ځای سو ملي پالیسي په سمه توګه نه ده عملي کړې. د ملګرو ملتونو راپورټر همدارز وایي چې له پاکستانه راستانه سو کډوالو هم دا ستونزه زیاته کړې چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې عاجلې پاملرنې ته اړتیا لري. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې څه باندې 1.1 میلیون کسان له خپلو سیمو بې ځای سوي چې عمده لامل یې ناامني ده. د دغه وزارت مسؤلین وایي دوی د محل نه امنو سیمو د بې ځای سو وګړو په سروې بوختي تر څو مرستندوی مؤسسو ته معرفي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مرستیال مارک باوجن وایي که نامنی په همدې توګه دوام وکړي نو شایي یوازې د روان کال په ترڅ کې د بې ځای سو شمیر 400,000 ته زیات شي.
So it is more than likely that our assessment of 400,000
دوی وی شاید 2014 کال تر پای په ټول افغانستان کې د بې ځای سو شمیر 400,000 ته ورسېږي. ممکن دا اټکل سم نه وي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو راپورټر وای دوی د سپتمبر په میاشت کې له نړیوالې ټولنې د افغاني بې ځای سو وګړو لپاره د 150 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه چې د 40% مرستو لپاره مثبت جواب ترلاسه کړی دی. نو مړې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د بې ځای سو ستونزو ته رسیدنې ته لومړی توبر کړي. خو افغان حکومت به دا شمیرې ناسمې بولي وایي چې یو شمیر کسان د وخت په تیریدو سره بیرته خپلو سیمو ته کډه سوي چې دا کسان په بې ځای سو وګړو کې نه شمیرل کیږي.
د لوی پکتیا د ځوانانو د ټولنې ګډې جرګې پر حکومت غږ وکړ چې د ځانګړو ځواکونو هغه قومندان مجازات کړي چې یو زده کوونکی د طالبانو سره د لاس لرلو په تور له ښوونځي څخه راایستلی او بیا د وهلو ډبلو تر څنګ لوڅ تصویرونه ترې اخیستي دي. د دې جرګې غړو وویل چې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو قومندان دغه عمل د دې لامل شوی چې په زورمت ولسوالۍ کې ټول ښوونځي وتړل شي او پر خلکو یې ناوړه اغېز کړی. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت مسؤلان وایي که دغه تورونه پر یاد کس ثابت شي تر ټولو سخته سزا به ورکړل شي. سباون کاکړ په ریپورت لري.
په پکتیا کې د ځنګړو ځواکونو د قومندان لخوا د شونځي د وزد کونکو د لوڅو عکسونو اخیستلو د راپورونو تر خبرې دوه ورسته چې طالبان سره د لاس لرلو تور پرې لګولی. د پکتیا ترڅنګ په کابل کې هم د یاد ولایت د ځینو ځوانو فعالانو تند خبرګون راپارولی دي. د لوی پکتیا د ځوانانو ګډي جرګې د پنځم به پورت په کابل کې په دې اړه جوړ شوی خبري ناشته ویل چې لدې عمله د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې د ولس لخوا ټول شونځي تړل شوی او تر هغه به دغه شونځي تړلی وي چې حکومت دغه ځانګړو ځواکونو قومندان ته جزا ورنکړي. د دغه جرګې غړي وایي که حکومت دغه قومندان ته د قانون په چوکاټ کې جزا ورنکړي نو بیا به د لوی پکتیا ولسونه او د زورمت ولسوالۍ اوسیدونکو په خپره دغه قومندان ته جزا ورکړي. د دغه جرګې ویان ضیاء الحق فضلي د یاد جرګې لخوا د خبر شی پریکړه لیک یو برخه داسې ولوسته.
د لوی پکتیا ځوانانو ټولنو ګډه جرګه په کلکل حکومت څخه غواړي تر څو په دې برخه کې عدالت تامین شي او یاد قومندان ته سخت جزا ورکړل شي. یاد قومندان د اسلامي او افغاني اصولو او دودونو پر ضد کار کړی او په هیڅ وجه د بخلو وړ نه ده.
د دغه جرګې غړو وویل چې دا ډول کړنې پر ولسونو ناوړه اغېز لري او ښوونځیو ته د زده کوونکو د ورتګ مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د راپور له مخې د تلې پر 26 نیټه د ځنګړو ځواکونو یو قومندان په زورمت ولسوالۍ کې د باتور علي لیسې یو تن زده کوونکی د وسلوال طالبانو سره د لاس لرلو په تور له ښوونځي څخه لومړی راایستلې جامې ورنایستلې هغه یې ګواښلې او د لوڅو تصویرونو په اخیستلو سره سپکاوی ورته کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې د کاسینی ولې او سیمنته د 203 تندر قلی اردو او د کومندو د فرقې یو ګټ پلاوی استولې ک پر د کاس یا تور نه ثابت شول سخت جزا به ورکړي. نو مړي په دیاړه داسې ویل
د سی یو پی خرامنسته شوې ده د 203 تندر قلی اردو او د کومندو د فرقې یو ګټ هيئات هلته سیمته لاړ دي. د کاسینی ولې د تحقیق ته روان دي او یو هيئات او ځپاس پرل شوې ده چې د خلکو سره مل نګدین او ګوري په دې حق له خبري وکي. کچېری دا عمل په افسر باندې ثابت شي تاسو باور وکړئ چې هغه ته هغه ډیره سخت جزا د قوانینو کرونا کې ورکول کیږي.
د شغلی دولت وزیری په خبره د افغانستان وسلوال پوز به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې له خپل دندي او رتبه څخه ناوړه ګټه پورته کړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
و امریدل چې د لوی پکتیا د ځوانانو د ټولنې ګډ جرګې پر حکومت غږ وکړ چې د ځنګړو ځواکونو هغه قومندان مجازات کړي چې ویل کیږي په دې پکتیا کې د یو محصل د وهلو وروسته چې طالبانو سره د لاس لرل په تور نیول شو، د هغه لوڅ عکسونه ویستې. دفاع وزارت وایي چې که جرم پی ثابت شي نو سخته سزا به ورکول کیږي. مرکزي ادارې ننګرهار ته والی او امنیت قومندان دواړه معرفي کړل. دا چې د ننګرهار ولسونه له دغو مسؤلانو څخه غوښتنې او تمه لري، په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینوارې رپورټ لري.
د ننګرهار د ولسونو پر لپسې غوښتنو وروسته مرکزی حکومت دی ولایت محمد ګلا منګل د والی په توګه او مل پاسوال سید ګلاقه روحانی د امنیت قومندان په توګه وټاکل. د ننګرهار ولسونه له دواړو مسولینو څخه ختم لري چې د تیرو مسولینو کړنې ځان ته سبق کړي او هغه څه وکړي چې د دې سیمې په ګټه وي او د عام ولس ژغ خپل کړي. د جلال آباد ښار اوسیدونکو توریالی وایي خلک اوس د مسولینو په رښتینولۍ پوهیږي او له نوي والی څخه غوښتنه وکړه چې ولسونو سره باید هغه ژمنې وکړي چې عملي کولی شي.
د وروستیو کې ولسونه پام دی هیله او پام دی امید چې موږ ته والی تر څو موږ ننګرهار ته سوکالی راوړو. که څه هم په ننګرهار کې ډېر کم اوس بې تعلیمه خلک لیدل کېږي، تعلیم سره ډېر خلکو مینه ده، ډېر تعلیم یافته خلک دي. د خلکو په وادو څوک نه غولېږي. که ګلاب منګل ولسونو ته ووایي چې زه به دا وکړم زه به دا وکړم، خو ولسونه بیا دا ورسره نه مني. که چېرته یې وکړل بیا به ولسونه د ده والیتوب ته لبیک وایي، له ده تر شا به ودرېږي. او هغه خلک چې نه غواړي چې ننګرهار آباد شي، د هغې پر مخ به یو ګواښلی اقدام وکړي.
یو بل ځوان عباسینه مرخیل بیا وایي د جلال آباد په ښار کې څوک داسې ور نشي کولای چې دلته دی پولیس فعال وي. نو موري له نوي امنیت قومندان څخه غوښتنه وکړه چې د ولسوالۍ او د امنیت ترڅنګ خار ته هم توجه ډیره کړي.
ننګرهار د امنیت قومندان څخه چې په دا ننګرهار کې د خاورونو کې نه د پولیس شتونواله شته، نه د ترافیک شتونواله شته، نه د فوجیانو شتونواله شته. هغه فوجیان، هغه ترافیک، هغه پولیس عسکر چې په هغه کې څورتي ده دنده کې یا په خپلو ځایونو کې پراته دي، هیله ده چې هغه خاورونو ته راوباسي، د هغه خاین کسانو سترګې وسوځي.
په ننګرهار کې د یو شخصي پوهنتون استاد سید محمود اغه وایي له مرکز وروسته ننګرهار مهم ولایت دی او نوي غوړ شوي مسولین باید د ولس ارمانونه پوره کړي.
ډېر والیان کوشش وکړي چې دلته راشي او ډېر قومندانان به کوشش وکړي چې دلته راشي. خو توقع مې دا ده چې نوی والی صاحب د ژوندانه په ټولو برخو کې که هغه علمي چارې دي، که هغه اقتصادي چارې دي، که هغه فرهنګي چارې دي، په دې ساحه کې د خلکو ارزوګانو ته ورسیږي. د دولت اقتصادي بیسونه باید تقویه کړي.
دا به په راتلونکي کې وکتل شي چې نوي غوړ شوي مسولین به په خپلو چارو کې څومره بریالي ثابت شي. خو د ولس تمه ترې دا ده چې دوی باید د دې سیمې د زورواکانو تر اغیز لاندې رانه شي او په ځینو محلي ادارو کې دې بنسټیز تغیرات راولي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا سی ریپورتونه خبره شوې چې ګواکې ایران په یمن کې حوثی اغیانو ته د وسلو په انتقال کې ډیرواله راوسته دي. رویټرز خبري اشانس لیکي دا پرمختګ په رسومي اش کې پام وړو او له همدې کومله واشنگتن اندېښمن دی. فریبا ظاهر په ریپورت لري.
رویټرز خبري اژانس د یو شمیر لویدیځو او امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې په دې وروستیو کې د ایران لخوا په یمن کې حوثي یاغیانو ته د وسلو په لیږد کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. د دغو چارواکو په خبره په دغو وسلو کې درنې او سپکې وسلې دواړه شاملې دي. ویل کیږي دغه وسلې د یمن د ګاونډي عمان له لارې دغو یاغیانو ته قاچاق کیږي. د رویټرز په خبره دغه مسلې د واشنگتن اندېښنه راپارولې ده او امریکایي چارواکو د اندېښنې له عمان سره شریکې کړې دي. عمان په خپلو سرحدونو کې د هر ډول وسلو قاچاق په کلکه ردوي. د یمن سیمه ایز چارواکي وایي د عمان حکومت د ایران له لوري حوثي یاغیانو ته د وسلو په وړلو کې رول نه لري، خو وایي دغه هیواد د خپلو سرحدونو په اوږدو کې د وسلو د قاچاق په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د عمان د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن علوي تیر اونۍ د اوکاس په نوم ورځپاڼې ته وویل دا حقیقت نه لري، هیڅ ډول وسله زموږ له پولو نه ده تیره سوې او موږ د هر ډول شک په برخه کې وضاحت ورکولو ته چمتو یو. سعودي عربستان او یو شمیر نور متحدین د یمن له ولسمشر عبدالرب منصور هادی ملاتړ کوي او بیا واک ته د هغه د رسولو په هدف یې یو ائتلاف جوړ کړی دی. دغه ائتلاف تر دې وړاندې هم پر ایران تور لګولی و چې یمن ته وسلې لیږي. د ایران حکومت په پرله پسې ډول دغه تورونه ردوي. ایران وایي دا مهال یمن ته د بشري مرستو رسول هم ناممکن دي. رویټرز زیاتوي یمن ته د وسلو د ډیروالي سره داسې اندېښنه هم راپورته شوی چې شای په هغه وخت کې کورنۍ جګړې دوام وکړي. په دغه وخت کې د کورنۍ جګړو په نتیجه کې تر اوسه 10,000 کسان وژل شوي دي. د راپور پر اساس د یمن جګړې دوه سیمه ایز قدرتونه سعودي عربستان او ایران د یو بل په مقابل کې درولې دي او د هغوی ترمنځ تاوتریخوالی لا ډېر کړی دی. د دوشنبه په ماښام په یمن کې د ملګرو ملتونو سازمان په منځګړیتوب 2 ساعته اوربند نافذ شو. په هغه وخت کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هیله ښودلې چې دا اوربند تمدید شي. ویل کېږي حوثي یاغیان چې ایران ملاتړ کوي او متحدین یې د یمن پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادار دي.
د فری بازار پر راپور کې مور دل چې ریپورتونه وایي ګواکې ایران په یمن کې د حوثی یاغیانو لپاره د وسلو په انتقال کې زیاتوالی راوستی دی. د نن ورځې وروستۍ خبري مجله درته زرغونه منګل وړاندې کوي.
با تشکر از شما رضوان مراد، شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین، تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریانی نیم ساعت مشنوین که مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبای مسلح هفته آینده در جده صورت میگیره. نظریات مختلف در مورد نقش عربستان به عنوان میزبان مذاکرات صلح افغانستان هم به شما خواد داشتیم، ولی نخست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
انتظار می رود مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح هفته آینده در شهر جده عربستان سعودی انجام شود. صدر اعظم عراق می گوید عملیات نظامی جاری برای پس گرفتن شهر موصل از نزد گروه دولت اسلامی سریع تر از آنچه در اصل پلان شده بود در حال پیشرفت است و رئیس جمهور فیلیپین آنچه را جدایی این کشور از امریکا خواند اعلان کرد. تفصیل اخبار. قرار است سیومین دور گفتگوهای سری میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح هفته آینده در عربستان سعودی انجام شود. منابع موثق به رادیو آزادی گفتند که در این گفتگوها به شمول اعضای شورای عالی صلح، مقام‌های ارشد حکومت افغانستان و نماینده‌های دفتر طالبان در قطر اشتراک خواهند کرد. پیش از این گزارش‌های به نشر رسید که مقام‌های افغان و طالبان مسلح دو بار در ماه‌های سپتامبر و اکتبر به طور پنهانی در قطر دیدار کردند، اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند این گفتگوها را رد کرد. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. در همین حال حکومت افغانستان میگوید که برخی از علاقات طالبان به گفتگوهای صلح تمایل نشان دادند. دواخان میناپال یک معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در مذاکره برای مخالفان مسلحی که متمایل به گفتگوهای صلح اند باز است. مسئولان قلوردوی 215 میوند در هلمند میگویند که یک فابریکه ماینسازی مخالفان مسلح دولت در ولسوالی نادعلی را از بین بردند. جنرال ولی احمدزی قماندان این قلوردو در یک نشست خبری در هلمند گفت که این فابریکه در نتیجه عملیات خاص تحت نام قهر میوند از بین برده شده است. به گفته آقای احمدزی در جریان این عملیات 15 مخالف مسلح دولت نیز بازداشت شدند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد چیزی نگفته است. رئیس عمومی بنیاد آسیا یا اشیا فاوندیشن میگوید که این نهاد مانند گذشته حکومت و مردم افغانستان را در بخش‌های مختلف همکاری میکند. دیوید آرنولد این سخن را امروز در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی گفت. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که محمد اشرف غنی در این ملاقات از بنیاد آسیا خواست تا در بخش آموزش‌های تکنیکی، مسلکی و حرفه‌ای زمینه‌های بیشتری را فراهم کند تا از این طریق برای مردم به خصوص قشر مستضعف شرایط کار ایجاد شود. ادامه خبرها. صدر اعظم عراق میگوید که عملیات نظامی جاری برای پس گرفتن شهر موصل از نزد گروه دولت اسلامی سریع تر از آنچه در اصل پلان شده بود در حال پیشرفت است. حیدر عبادی این سخن را امروز از طریق ویدیو کنفرانس به یک نشست بین المللی در مورد آینده موصل گفت. این اجلاس در پاریس برگزار شده است. عبادی با ستایش از همکاری میان اردوی عراق و قوای کرد گفت که آنها هماهنگ برای آزاد ساختن قلمرو عراق می جنگند.
وهذا تطور اساسي الحرب التي نخوضها اليوم في العراق في
الموصل. امروز جنگ ما در موصل یک جنگ عراق است که از سوی عراقی ها برای عراقی ها به هدف آزادی خاک عراق برانداخته شده است.
من هذه الشرذمه
این اظهارات در چهارمین روز یک عملیات نظامی وسیع برای تصرف دوباره شهر موصل و به دنبال دستاوردهای نیروهای کرد و قوای امنیتی عراق در منطقه صورت می‌گیرد. اردوی ترکیه میگوید که تیاره های جنگیش 26 حمله هوایی را در شمال سوریه انجام داده و در این حمله ها تا به 200 جنگجوی کرد کشته شدند. این اردو گفت که در این حملات به تازگی اهداف در شمال شهر حلب در مناطقی که ملیشه های کرد از گروه دولت اسلامی تصرف کرده اند بمباری شدند. محمود بارخادان یک قماندان ارشد کرد گفت که بیشتر از 10 جنگجوی کشته نشدند. رودریگو دودرتی رئیس جمهور فیلیپین آنچه را جدایی این کشور از امریکا خواند اعلان کرد. فیلیپین متحد طولانی مدت امریکا به حساب می آید. رودریگو امروز پس از ملاقات با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در پکین گفت من جدایی از امریکا را اعلان می کنم. رئیس جمهور فیلیپین در یک نشست تاجران چینایی و فیلیپینی گفت که امریکا اکنون باخته است. و افزود که شاید به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مراجعه کند و برایش بگوید که هر سه کشور چین، فیلیپین و روسیه در برابر جهان قرار دارند. قصر سفید این اظهارات رئیس جمهور فیلیپین را کم اهمیت دانسته و میگوید که مانیلا خواهان هیچ کدام تغییر در روابط با واشنگتن که دهها طول میکشد نشده است. و اتحادیه اروپا روی تحریم ها علیه حامیان بشار اسد رئیس جمهور سوریه غور می کند. گفته شده است که این تحریم ها در صورت کوتاهی حامیان اسد در توقف آنچه قساوت در سوریه خوانده شده وضع خواهد شد. در همین حال فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه پس از گفتگوها با رهبران جرمنی و روسیه در برلین گفت
Le point majeur c'est que la population d'Alep d'ailleurs de quelques quartiers
نقطه اصلی این است که مردم حلب و یا حداقل باشنده های برخی از مناطق آن نمی توانند که به زندگی در وضعیت طاقت فرسا ادامه بدهند. از سوی دیگر انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی بمباری بر حلب بزرگترین شهر سوریه را محکوم کرده و آن را غیر انسانی خواند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این اتهامات را سخن پراگنی خواند که به گفته او در آن به واقعیت ها در سوریه توجه نشده است.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. عربستان سعودی به زودی میزبان مذاکرات مخفی صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان خواهد بود. آیا ریاض قادر به یک تغییر مثبت در افغانستان است؟
عربستان میتونه که هم یک فشار بالای پاکستان وارد کنه و هم تعلقات خوبی امرای افغانستان داره و هم امرای گروپ های اسلامی هم تعلقات نزدیک دارن.
نظریات متفاوت هم در مورد نقش عربستان سعودی موجودند.
یعنی رهبران عربستان سعودی را مردمان نوکرهای کشورهای غربی می دانند. امروز این دنیا جایگاه عربستان سعودی را بسیار منفی محاسبه می کند.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان پس از توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار از میل شماره از طالبان برای صلح سخن می گوید.
تمایل به پروسه صلح از خود نشان دادند. تمایلات به سطح رهبریشان هستند.
در گزارش های بین المللی می شنوید که هند پلان دارد جریان آب را بر روی پاکستان قطع نموده آن کشور را منزوی تر بسازد. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منکلستم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. نماینده های حکومت افغانستان و طالبای مسلح بار دیگه با هم مذاکرات مخفی را انجام میدن. قرار است این دفعه عربستان سعودی از مذاکرات صلح افغانستان میزبانی کنه. ای که این مذاکرات چی وقت برگزار میشه و کیها در او شرکت میکنن از همکارم فرشته نگاه مشنوین.
سومین دوره گفتگوهای سری صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان هفته آینده در عربستان سعودی برگزار می شود. معلوماتی که از سوی منابع موثق به دسترس رادیو آزادی رسیده است نشان می دهد که این مذاکرات در جده با اشتراک مقامات ارشد افغانستان که در آن اعضای کلیدی شورای عالی صلح شاملند و اعضای طالبان از دفتر غیر رسمی این گروه در قطر راه اندازی خواهد شد. پیش از این به روز سه شنبه نیز برخی از منابع حکومتی و طالبان به شرط افشا نشدن نامهایشان در صحبت با رادیو آزادی از اثرگیری مذاکرات سری میان دو طرف در دوحه مرکز قطر خبر داده بودند. اما یک روز پس از آن ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان به رهبری عبت الله آخوندزاده معرفی می کند با نشر یک اعلامیه این گزارش را رد کرد. روزنامه گاردین نیز در گزارش گفته بود که در مذاکرات که در ماه سپتامبر و اوایل اکتبر در قطر برگزار شد، معصوم استانگزای رئیس امنیت ملی افغانستان و عبدالمنان آخوند برادر ملا عمر رهبر و مؤسس گروه طالبان رو در رو با هم دیدند. بر اساس گزارش‌ها در این مذاکرات دو طرف شرط‌های خود را برای تامین صلح در افغانستان مطرح کردند که گفته می‌شود حکومت افغانستان از طالبان خواسته تا با اعلام آتش بس سلاح خود را به زمین بگذارند. در این حال طالبان صلح با حکومت افغانستان را با به رسمیت شناختن این گروه، حذف نام اعضایان از لیست سیای تروریستی و رهایی زندانیان طالب مشروط خواندند. با آنکه اعلامیه ذبیح الله مجاهد برگزاری هر نوع مذاکرات با حکومت افغانستان را رد می کند، اما یک منبع طالبان در قطر در صحبت با رادیو آزادی می گوید که گفتگوهای صلح در راه است و این بار اعضای طالبان روی موضوعات مهم با مقامهای افغان صحبت خواهند کرد. اما حکومت افغانستان تا کنون در مورد دور جدید گفتگوهای صلح میان مقامهای این کشور و طالبان در عربستان سعودی چیزی نگفته است. از برگزاری دور جدید مذاکرات صلح در عربستان سعودی در حال ثابت می شود که رئیس اجرایی افغانستان در سفرش به این کشور از مقامات سعودی خواست تا در روند صلح افغانستان همکاری کنند. پیش از این مقامات افغانستان پاکستان را یکی از عمده ترین کشورهای می خواند که می توانست اعضای طالبان را به میز مذاکرات بکشاند. اما گفته می شود که در مذاکرات سری که میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان دوبار در قطر صورت گرفته است، پاکستان حضور نداشت بلکه یک نماینده امریکا اشتراک کرده بود. پیش از این در تلاش برای اثرگیری مذاکرات با طالبان، نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و امریکا 4 بار دور هم نشستند و پاکستان تعهد کرد که در دور پنجم طالبان را آماده به مذاکرات می کند. تعهدی که تاکنون عملی نشده است و بعد از عملات خونین که اخیراً کابل را هدف قرار دادن، مقامات افغان اسلام آباد را به حمایت از شورشیان و اقدام نکردن علیه گروه های مسلح مستقر در آن کشور متهم کردند. اسلام آباد همواره این اتهامات را رد می کند و می گوید در روند صلح افغانستان هم کار است. نماینده های حکومت افغانستان و طالبان برای اولین بار در جولای 2015 میلادی در شهر مری پاکستان رو در رو با هم دیدند. این اولین مذاکرات رسمی بود که میان دو طرف برگزار شد، اما دوام این مذاکرات با نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر و مؤسس آن گروه متوقف و دچار بی سرنوشتی گردید.
شنیدین که شهر جدی عربستان سعودی به زودی میزبان مذاکرات صلح افغانستان با طالبا خود بود. شنونده عزیز، چی فکر میکنین که آیا عربستان سعودی میتونه کدام نقش مسمر را بر صلح افغانستان بازی کنه؟ شورای عالی صلح افغانستان نقش ای کشور، البته نقش عربستان، در تامین صلح در افغانستان مؤثر میدانه. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان هم میگن که عربستان میتونه بر پاکستان فشار وارد کنه و حلقات مخالفه به ترک جنگ و به میز مذاکره بکشونه. شماری دیگه به این نظر هستن که عربستان از خود اهداف داره و در رقابت های خود با ایران، البته رقابت هایش با ایران، عربستان تشویق به اقدامات بر افغانستان میکنه. بنابراین نقش عربستان سوال برانگیز میخوانن. سحر لیوال جزئیات داره.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید عربستان سعودی به حیث کشوری که نفوذ زیاده بر حلقات مختلف فکری در جوامع اسلامی دارد، میتواند در رفع چالش هایی که به آن سبقه دینی میدهند مؤثر باشد. امین مظفری سخنگوی این شورا روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی تامین صلح در افغانستان را به نفع منطقه خوانده، ابراز امیدواری کرد که عربستان سعودی این بار تعهداتش در بخش تامین صلح با این کشور را به گونه عملی ثابت بسازد.
امروز اکثرا کشمکش ها و نزاع ها و اختلافات که در سطح دنیا به ویژه در سطح کشور ما هست، برای از او سبقه دینی داده میشه. به اساس عربستان سعودی در آوردن صلح و در کشاندن مخالفین به پروسه صلح میتونه که از مسئولیت های برخوردار بوده باشه.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که رئیس اجرایی افغانستان در سفر اخیرش به عربستان در دیدار با پادشاه آن کشور با اشاره به حمایت پاکستان از تروریسم گفته زمان آن فرار رسیده که عربستان سعودی برای مبارزه بر ضد تروریسم کمک کند. به گفته وی این همکاری سبب خواهد شد تا برخی کشورهای منطقه از حمایت تروریسم دست بردارند. سلمان بن عبدالعزیز آل سعود در پاسخ گفته که عربستان سعودی در راستای مبارزه با تروریسم و روند گفتگوهای صلح از خواستها و برنامه‌های افغانستان حمایت می‌کند. اما پرسش اینجاست که آیا عربستان سعودی در حال حاضر می‌تواند بر پاکستان فشار وارد کرده و در راستای ترغیب گروه طالبان به ترک جنگ در افغانستان نقش ایفا کند؟ محمد نذیر احمدزی یک عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید که عربستان میتواند با استفاده از نفوذی که دارد بر پاکستان فشار وارد کند تا در مبارزه بر ضد تروریسم سهم بگیرد. وی به رادیو آزادی گفت که عربستان همچنان میتواند مانع حلقات شود که طالبان مسلح را تمویل میکنند.
سعودی عربستان میتواند که هم یک فشار بالای پاکستان وارد کند و هم تعلقات خود امرای افغانستان داره او هم امرای گروپ های اسلامی هم تعلقات نزدیک دارند. به او خاطر عربستان مفید هستند که به این امورات خود دخیل بسازه.
پیش از این هم حکومت عربستان سعودی که در گذشته حکومت طالبان مسلح را به رسمیت می شناخت بارها تاکید کرده که از امکاناتش در راستای تامین صلح در افغانستان کار می گیرد. اما در عمل این گونه شده است. احمد سعیدی یک کارشناس افغان به این باور است که عربستان سعودی نقش عملی در تحکیم صلح و ثبات در افغانستان بازی نکرده و در حال حاضر هم نفوذ سه دهه قبلش بر پاکستان و طالبان مسلح را ندارد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر عربستان بخواهد با افغانستان کمک کند احتمالاً این کمک بر مبنای اهداف و رقابت‌های منطقه‌ای به خصوص با ایران خواهد بود.
من فکر نمی‌کنم که سعودی در حال حاضر بتونه کارهای مؤثری را انجام بده. وقتی افغانستان فکر می‌کنه که عربستان سعودی نقشی دو سه دهه قبل خود داره نداره. یعنی رهبران عربستان سعودی را مردمان نوکرهای کشورهای غربی می‌دانن. امروز این دنیا جایگاه عربستان سعودی را بسیار منفی محاسبه می‌کنه.
در این میان محب الله شریف یکی دیگر از آگاهان میگوید روابط افغانستان و عربستان سعودی باید بر مبنای منافع متقابل و دور از تنش‌های منطقه‌ای و مذهبی تنظیم شود.
در حالی که نظریات مختلف در مورد نقش عربستان سعودی در موضوع صلح افغانستان وجود داره و شماره میگن که عربستان میتونه پاکستان و طالبان را به اقدام بر صلح وا بداره، حکومت افغانستان نقش توافق اخیر صلح با حزب اسلامی حکمتیار در تمایل صلح از سوی طالبان را مؤثر میخونه. ریاست جمهوری افغانستان گفته که پس از توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار از شماری از گروه های طالبای مسلح هم مایل به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان شدند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان هم از مذاکرات بین الافغانی حمایت میکنه و حاضر به گفتگو با تمام مخالفین مسلح. نسیم شفق و تفصیل موضوع.
گفتگوهای پنهانی صلح با طالبان مسلح در این روزها به بحث داغ در رسانه ها مبدل شده و ارگ نیز میگوید که برخی از حلقات در میان طالبان تمایل به مذاکرات با حکومت افغانستان دارند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه به رادیو آزادی تایید کرد که افراد در سطح رهبری طالبان با حکومت تماس گرفته و خواهان گفتگو شده اند.
بعد از موافقتنامه‌ای صلح با آقای حکمتیار بعضی حلقات طالبان تمایل به پروسه صلح از خود نشان دادن. حکومت افغانستان به این عقیده هستند که مذاکرات بین الافغانی یکی از بهترین راه های رسیدن به صلح است. تمایلات به سطح رهبری شان هستند.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که برخی از رسانه ها از گفتگوهای پنهانی میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح گزارش داده اند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گفته است که این مذاکرات در دوحه پایتخت قطر میان محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی و ملا عبدالمنان آخوند برادر ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان صورت گرفته است. رسانه ها به نقل از برخی منابع طالبان مسلح گفتند که ملا محمد یعقوب پسر ملا محمد عمر نیز به زودی در گفتگوهای صلح در قطر اشتراک خواهد کرد. اما حکومت افغانستان و طالبان مسلح تا هنوز در مورد این دیدارهای رو در رو ابراز نظر نکردند. پیش از این حکومت افغانستان موافق شد تا توافقنامه صلح را با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امضا کند و با دستاوردش در خصوص صلح مهر تایید بگذارد. در این حال قاضی لودین از کارشناسان سیاسی هرچند از تلاش‌های حکومت وحدت ملی در زمینه صلح ستایش می‌کند، اما می‌گوید که برای به دست آوردن نتایج مثبت در این راستا باید به ریشه‌های منطقه‌ای و جهانی قضیه افغانستان نیز توجه شود.
صلح تا به منگا ورسیگو او دا یو ستر ارمانده خدا بلک
وای میگوید ما به صلح خواهیم رسید و این یکی از آرمان‌های بزرگ است، اما تأمین صلح به وقت نیاز دارد و با یکی دو دیدار و گفتگو این کار نخواهد شد. اگر ما منازعات بین المللی و منازعات در سطح کشور را ببینیم، منازعات در داخل کشور ما از نزدیک به 40 سال ادامه داشته و ابعاد خارجی نیز دارد. امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی و پس از آن نشر گزارش‌ها در مورد گفتگوهای پنهانی میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح مردم را نیز خرسند ساخته است و آنان ابراز امیدواری می‌کنند که این مذاکرات نتیجه داده و صلح دائمی در افغانستان تامین گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بر اساس گزارش تازه ملل متحد در ده ماه سال جاری، البته در ده ماه اول سال جاری میلادی، 323 هزار نفر در افغانستان بیجا شدند که 56% ای بیجا شده ها را اطفال تشکیل میدن. نصرت پارسا جزئیات دارم.
سازمان ملل از افزایش بیجا شده های داخلی بر سر جنگ در افغانستان اظهار نگرانی کرده است. گزارشگر بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تنها در ده ماه سال 2016 حدود 323 هزار تن بیجا شدند که کودکان 56% این بیجا شده ها را تشکیل می دهد. چالو کابیان گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر می گوید این بیجا شده ها با مشکل نبود اسناد هویت روبروند که شاید این چالش سبب شود تا اطفالشان از تعلیم بی بهره بمانند. کودکان بیجا شده 56% را تشکیل می دهد. عدم دسترسی اینها به تعلیم این خطر را به میان می آورد که ما در آینده با یک نسل گمشده روبرو خواهد شدیم که از تعلیم به دور مانده باشند. آقای بیانی حکومت را انتقاد می کند که پالیسی ملی بیجا شده ها را تطبیق نکرده است. به گفته گزارشگر بخش حقوق بشر سازمان ملل، برگشت مهاجران از پاکستان نیز به این مشکل افزوده است که با کمک عاجل حکومت افغانستان و کشورهای جهان ضرورت جدی محسوس می شود. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین افغانستان، در 15 سال گذشته 1.1 میلیون افغان بیجا شدند که دلیل اصلیش ناامنی ها می باشد. به گفته این وزارت، آنان در حال سروی بیجا شده های مناطق جنگی اند تا این افراد را برای مؤسسات کمک رسان معرفی کنند. در همین حال مارک باودن، معاون نماینده خاص سازمان ملل در امور افغانستان می گوید اگر جنگ به همین شدت دوام کند، این نگرانی وجود دارد که تا پایان سال 2016 رقم بیجا شده های داخلی تا 400 هزار تن افزایش یابد. شاید تا پایان سال 2016 در تمام افغانستان شمار بیجا شده ها بعد 400 هزار تن افزایش یابد و شاید همین تخمین درست نباشد. گزارشگر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید آنان در ماه سپتامبر از جامعه جهانی خواستار کمک عاجل 150 میلیون دلاری شدند که تا حال به 40% این کمک ها جواب مثبت داده شده است. و از حکومت افغانستان و جامعه جهانی می‌خواهد تا رسیدگی به مشکل بیجا شده های داخلی را در سرخط برنامه‌هایشان قرار دهند. حکومت افغانستان ارقام ارائه شده از سوی سازمان ملل را نادرست خوانده می‌گوید شاید این سازمان افرادی را که دوباره به محلات اصلیشان برگشتند شامل این ارقام نموده باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، با بعض کارروایی های پاکستان و با کشته شدن 19 سرباز هندی حدود 3 هفته پیش در کشمیر تحت اداره هند توسط تندروهای حمایت شده از سوی پاکستان، صدر اعظم هند به حد خشمگین است و روابط بین دلی جدید و اسلام آباد هم تیره شده. نارندرا مودی صدر اعظم هند به هر قیمت می خواهد پاکستان تحت فشار قرار بده و اول تصمیم گرفته که جریان آب بروی هند مسدود بروی پاکستان مسدود بسازم. کارشناسا میگن که اگر این کار شود عواقب بسیار کشنده بر پاکستان خود داشت. سید سمی عباس جزئیات دارم.
هندوستان در حالی که هنوز تاثیرات حمله اخیر بر کشمیر را که 19 عسکر در آن کشته شد حس می کند، تصمیم گرفته است از ساختن بندهای آب به حیث یک بدیل دیپلماتیک به جای عمل نظامی علیه پاکستان استفاده کند. صدراعظم هند نریندرا مودی از این طریق آب را یک وسیله مهم سیاست خارجی ساخته و اظهار می دارد آب و خون نمی تواند همزمان جریان داشته باشند. یعنی اگر خونریزی متوقف نشود جریان آب متوقف خواهد شد. برنامه هندوستان برای تجدید نظر در مورد پیمان سال 1960 دریای سند مساوات را در معادله بازی قدرت در منطقه تغییر خواهد داد. یک تحلیلگر امور سیاسی حسن عسکری رضوی گفته است هر تغییر در عرضه آب به پاکستان عواقب فلاکتبار در این کشور خواهد داشت. و افزود با در نظر داشت اینکه 3/4 بخش 192 میلیون نفوس پاکستان برای پیشبرد حیات و آب آشامیدنی به ذخیره آب رود سند وابسته می باشند، اقدام برای جلوگیری از جریان آب شبکه زراعت این کشور را که ستون فقرات اقتصاد آن به شمار می رود به مشکل روبرو خواهد ساخت. اداره آذوقه و مواد خوراکی ملل متحد تخمین می کند محصولات زراعتی 24% درآمد ناخالص داخلی پاکستان را تشکیل می دهد و 95% زراعت این کشور به مجراهای آب رود سند وابسته می باشد. هرچند این معلوم نیست که هندوستان می خواهد کاملا پیمان سال 1960 را لغو کند، اما پاکستان می گوید اگر هند در این راستا قدم بردارد آن را یک اقدام جنگ طلبانه می شمارد. ویکرم سود رئیس سابق استخبارات خارجی هندوستان می گوید هیچ چیزی بیشتر از دورنمای قطع آب به ایالت پنجاب از سوی هندوستان رهبران نظامی پاکستان را نگران نمی سازد، زیرا این عمل نارامی سیاسی را در پنجاب دامن خواهد زد. پنجاب از یک سو بزرگترین تولید کننده محصولات زراعتی می باشد و علاوه بر آن اکثریت رهبران نظامی پاکستان در این ایالت بود و باش دارند. سود می گوید هندوستان در نظر ندارد که پیمان سال 1960 را کاملا از بین ببرد، ولی یک تغییر جزئی در آن می تواند تأثیر بزرگ بر پاکستان داشته باشد. در هندوستان در حدود 600 میلیون نفر با کمبود آب مواجهند، در حالی که 80% آب دریاهایی که از هند می گذرند به پاکستان می روند و صرف 20% آن در هند استفاده می شود. صدراعظم هند اکنون می خواهد با اعمار بندهای آب مسیر این دریاها را تغییر بدهد. ولی نشریه بلومبرگ از قول کارشناسان می نویسد که گفتند برنامه های هند برای ساختن بندهای نو آب باید اول به با بانک جهانی پیشنهاد شود. علاوه بر آن در شرایط فعلی هندوستان نمی تواند جریان آب را به پاکستان ببندد، زیرا امکانات ذخیره آن را ندارد. یک مقام بانک جهانی اظهار نموده است که هند و پاکستان هر دو چنین نشان دادند که فعلا این پیمان را رعایت می کنند.
صدراعظم عراق گفته عملیات برای بازپسگیری شهر موصل از چنگ داعش با شدت به پیش می رود و پیشرفت ها بهتر از چیزی است که انتظارش می رفت. مقیم نایب جزئیات دارم.
صدراعظم عراق در سخنرانیش از طریق ویدیو کنفرانس در یک گردهمایی وزرا و دیپلمات ها که به میزبانی فرانسه و عراق در پاریس برگزار شده بود گفت
القوات المقاتله تتقدم نحو المدينه.
نیروهای درگیر جنگ در حال حاضر بیش از سرعتی که ما فکر میکردیم و بیش از سرعت معینی که ما در پلان مبارزه علیه جنگجویان داعش طرح کرده بودیم با سوی شهر موصل به پیش میرود.
بدايه الهجوم.
رئیس جمهور فرانسه در این گردهمایی گفت آنها باید به از بین بردن تروریستان بپردازند که از شهر موصل به سوی شهر رقه سوریه در فرارند. فرانسوا اولند افزود آنها به تروریستان اجازه نخواهند داد تا از موصل فرار کرده دوباره مرکز دیگر بسازند و بار دیگر به مبارزه خود دوام دهند. و اضافه کرد
La bataille de Mossoul, je le disais, est décisive.
نبرد برای شهر موصل آن طوری که گفتیم یک نبرد قاطع است، زیرا این نبرد جنگجویان داعش را در قلب پناهگاه‌هایشان مورد هدف قرار می‌دهد، جایی که آنها می‌خواستند خلافت ایجاد کنند و جایی که این سازمان فکر می‌کرد جنگ و مبارزه‌شان را در عراق و سوریه رهبری می‌کنند. فکر می‌شود که تا 4500 جنگجوی گروه دولت اسلامی در موصل دومین شهر بزرگ عراق موجود باشند. تندروان این گروه این شهر را از سال 2014 میلادی به این سو در تصرف خود دارند. این اظهارات در چهارمین روز یک عملیات نظامی وسیع برای تصرف دوباره شهر موصل و به دنبال دستاوردهای نیروهای کرد و قوای امنیتی عراق در منطقه صورت میگیرد. جنگجویان کرد اوایل امروز یک عملیات تازه را برای بیرون راندن گروه دولت اسلامی از قریه‌های شرق و شمال موصل برا انداختند. اردوی عراق از استقامت جنوب حرکت کرده و قوای خاص با پیشروی در شهرک بارتالا به حمایت هوایی ائتلاف بر رهبری آمریکا به این عملیات پیوستند.
با پیشروی که نیروهای امنیتی عراق در عملیات موصل ما هم رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنیدین. من زرغون منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. رادیویتان روشن بانین و روی امی امواج رادیویی درست 30 ثانیه بعد. رادیو آشنایی از صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.